درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تمو ز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري د طالبانو مشر د شزو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناورین بدی ورځې په پیلېدو دي. خلک وایي هغه مېرمنې چې د کور مسؤلیت ورلغاړی دی او دندې یې له لاسه ورکړي وایي
دا مهال ژوند ډېر سختي او سره تېروو. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل.
په اورزګان کې په خواردواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی.
لکه په نړۍ تلاس ولکه یا ګرځې داس ولکه یا خبرې کوله چې ولکه یا د ښکاده لاس بس په کب ورځ به جوړل.
تر دې یو نور موضوعاتو مخکې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته.
طالبانو د شوزو د حقونو په اړه په شپږو مادو کې یو فرمان صادر کړ. ملګری ملتونه وایي په ژمي کې افغانستان کې اړو کسانو ته خپلې مرستې رسوي. په پاکستان کې پارېدلو کسانو د سریلانکا یو وګړی مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژلی. د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شوزو د حقونو د ځینو برخو پر عملي کېدو ټینګار وکړ. دغه فرمان چې شپږ مادې لري او نن خپور سوی، په لومړۍ ماده کې راغلی چې د نکاح په وخت کې د نجونو رضایت ضروري دی، خو چې د طالبانو د مشر په وینا د فتنې او فساد خطر پکې نه وي. د فرمان په دویمه ماده کې راغلی چې ښځه مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک یې چاته د روغې په بدل کې په بدو کې نسي ورکولی. په فرمان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق په باب څه نه دي ویل سوي، هغه څه چې په افغانستان کې دننه او نړۍ کې ورباندې اندېښنې ښوول سوي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، نجونې په اکثر ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه لري. د دولتي ادارو ډیری ښځینه کارکوونکي هم د کار له حقه بې برخې سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. وچانن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی به هیڅکله د افغانستان وګړي یوازې پرې نږدي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې سوې چې نږدې څلور میاشتې مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د پاکستان په پنجاب ایالت کې پارېدلو کسانو د سریلانکا یو وګړی د هغه څه له کبله چې مقدساتو ته سپکاوی بلل سوی وژلی او بیا یې مړي ته اور اچولی دی. په سیالکوټ کې د پولیسو یوه افسر عمر سعید ملک خبریالانو ته وویل چې پریاند کاکومارا چې د راجکو په نوم د جامو شرکت د صادراتو مدیر و، د کارګرانو لخوا مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژل سوی دی. د سیمې یوه اوسیدونکي عبدالله نعیم ویلي چې د فابریکې کارګرانو د سریلانکا د دغه وګړي د دفتر په کثافتدانۍ کې د قرآن کریم څو پاڼې موندلې دي. راپورونه وایي د دغه کس د وهل ډبولو په وخت کې پارېدلو کسانو د لبیک یا رسول الله شعارونه ورکول. دا تر ډیره د پاکستان د تحریک لبیک افراطي ګوند شعار دی، هغه ګوند چې تیره میاشتې په پنجاب کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وکړې او په اخو ډب کې شپږ پولیس وژل سوي وو. پر ټولنیزو شبکو په خپرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې د اوضاع د کنټرول لپاره د پولیسو تر رسېدو مخکې خلک د سریلانکا د دغه وګړي مړی په ډنډو وهي. د امریکا متحد ایالتونه وایي اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د امریکا د پوځ یوه جګپوړي چارواکي پرون وویل چې د روسیې لپازي هم ډېره سخته ښکاري. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلي د هغو انتخابونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې د امریکا متحد ایالتونه یې د روسیې د تهاجم په صورت کې په پام کې لري. خو میلي د واشنگټن او د ناټو د اتحاد لپاره د اوکراین د ملي حاکمیت پر اهمیت ټینګار وکړ. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې غوښتنه کړې وه چې اوکراین ته نږدې خپل ځای پر ځای کړي پوځیان وباسي او په سیمه کې د زیاتېدونکي کړکیچ لپاره ډیپلوماتیک حل ولټوي. اوکرایني او غربي چارواکي وایي چې روسیې د روان میلادي کال په لومړیو کې د دغه هیواد په لویدیځ کې تر جنگي تطبیقاتو وروسته خپل پازرګونو پوځیان او ثقلیه تجهیزات د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي دي. د اوکراین دفاع وزیر اولیکسی ریزنیکوف پر روسیې تور ولګوه چې د اوکراین پولې ته څیرمه د 4,000 پوځیانو ځای پر ځای کولو سره په پام کې لري چې را روانه میاشت په پراخه پیمانه احتمالي پوځي تهاجم ته ځان تیار کړي. ریزنیکوف چې نن یې پارلمان ته وینا کوله زیاته کړه چې کیف به په سیمه کې کړکیچ ته لمن ونه وهي، خو که اړتیا وه په ځواب کې په جګړه لاس پورې کوي. د اوکراین دفاع وزیر وویل د دوی استخبارات تر ټولو د ناوړه سناریوګانو په ګډون ټولو احتمالي سناریوګانو ته پام کوي. د ویلي چې د روسیې لخوا د کړکیچ په وړاندې باید چمتووالی ولرو چې ممکن دغه پوځي تهاجم د جنوري میاشتې په پای کې وسي. په وروستیو اونیو کې د روسیې لخوا د اوکراین پولې ته نږدې د څه باندې 90,000 روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدلو، د امریکا متحده ایالاتونه او د ناټو ګڼ متحدان د عکس العملونو ښوولو ته وهڅول. دوی په وروستیو ورځو کې د اوکراین د خپلواکۍ او مځکني بشپړتیا پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي. په ټوله کې د اومیکرون د مخنیوي لپاره هیوادونو یو بیا محدودیتونه پیل کړي دي. اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې له افریقایي هیوادونو په چټکۍ نورو سیمو ته خپره سوې او اوس د امریکا په 4 ایالتونو کې ځینې کسان ورباندې اخته شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې 8 داسې ناروغان په اومیکرون اخته سوي چې مخکې د کووینونس ناروغۍ پر ضد واکسین سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن پرون پنجشنبه د نړیوالو مسافرانو لپاره نوي اقدامات اعلان کړل او ژمنه وکړه چې امریکایان به ډېر ژر په کور کې د کووینونس د وړیا معاینې اسانتیا ولري. اخوا په هند کې هم چې کورونا سخت ځپلی، د اومیکرون بڼې یوه پیښه پرون ثبت سوې ده. ساینس پوهان د اومیکرون د څېړنې په حال کې دي تر څو وګوري له ډلټا بڼې سره څه توپیر لري او آیا د ډېرې سختې ناروغۍ سبب کیږي او که څنګه. دوی دا هم څېړي چې د اومیکرون په وړاندې شته واکسینونه څومره اغېزناک تمامېږي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د دې پوښتنو ځوابونه ممکن څو اونۍ وخت ونیسي. ترکمنستان د نړۍ په سطحه تر ټولو د کمزوري انټرنیټ لرونکی هیواد وبلل سو. په دغه هیواد کې یو څوک د یو فلم د ډاونلوډ لپاره پوره ورځې ته اړتیا لري. کیبل ټکی سی او ټکی یو کې په هغه راپور کې چې په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه د انټرنیټي خدماتو په اړه دی ویلي، په 224 هیوادونو کې د سوي سروې له مخې ترکمنستان تر ټولو کمزوري انټرنیټ لري چې سرعت یې په یوه ثانیه کې 0.5 میگا بیټس دی. د دې بنسټ په حواله که یو څوک غواړي په ترکمنستان کې د 5 GB یو فلم ډاونلوډ کړي 22 ساعتونو او 24 دقیقو ته اړتیا لري. د راپور له مخې ترکمنستان چې د منځنۍ آسیا یو منځوي هیواد دی، تر جګړه ځپلو هیوادونو لکه یمن، جنوبي سودان، سومالیا او افغانستان هم د انټرنیټ د سرعت له مخې شاته پاتې دی.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې آزادي او اوریدونکي پروګرام لرو، خو اوس د راپورونو نوبت دی. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په اړه د فرمان له صادرېدو وروسته د بشري حقونو د څار سازمان وایي په دې فرمان کې د ښځو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. په دې فرمان کې د ښځو د حقونو اساسي مسایلو لکه زده کړې او کار ته هیڅ راز اشاره نه ده شوې. د طالبانو د مشر په فرمان کې راغلي ښځه مال نه بلکې سیلا و آزاد انسان دی او هیڅو کې چاته په بدو یا هم بدل کې نشي ورکولې. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له نږدې 4 میاشتې تیرې دوه ولدوی د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د نړیوالو له ډېرو غوښتنو وروسته د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په اړه یو فرمان صادر کړی. په دې فرمان کې په زور د ښځو ودول په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته نکاح ته مجبورول منع کړل شوي، خو د دوی د دوو بنسټیزو غوښتنو زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. داسې مهال چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې دوی ته د زده کړې او کار د اجازې ورکړه یو له مهمو شرایطو بلل کیږي. د دې فرمان په لومړۍ ماده کې د نکاح پر مهال د بالغو ښځو رضایت اړین بلل شوی او پکې راغلي هیڅوک ښځې په زور او اکراه سره نکاح کولو ته نشي مجبورولی، خو دې ټکي ته هم اشاره شوې چې نکاح باید له سیال شخص سره وي چې د فتنې او فساد خطر پکې نه وي. د د فرمان په دویمه ماده کې لیکل شوی خزمال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅ څوک چاته د صلح په بدل یعنی بدو کې نشي ورکولی. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوو کورنیو او آن قومونو ترمنځ دروغې جوړې په پلمه نجونې یا ښځې په بدو کې ورکول کیږي. په فرمان کې د بالغو نجونو عمر ته هیڅ اشاره نه ده شوې چې د بشري حقونو د ملاتړو سازمانونو او فعالو بنسټونو له دیده مهم ګڼل کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان کې د ښځو د څانګې مسؤوله حیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې د دې فرمان د منځپانګې په اړه وویل دې کې ډېر بحث د واده په اړه شوی خو د ښځو د بنسټیزو حقونو په اړه پکې څه نه دي ویل شوي.
دوی کار ته د ښځو او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي په اړه چې د اندېښنې وړ مسایل دي اشاره نه کوي. زما په اند د لویو مسایلو په اړه د طالبانو نه لیوالتیا ښیي او غواړي په دې سره دا ډاډ جوړ کړي چې نور مسایل به حل شي، انجونې به زده کړو او ښځې به کار ته ستنې شي. په حقیقت کې خپلو محافظه کارو څیرو ته قناعت نه دی ورکړی او ترخوای د ښځو په اړه کومه بنسټیزه ژمنه نه ده کړې.
د طالبانو د مشر په فرمان کې کونډو ښځو ته هم اشاره شوې ویل کې کونډه ښځه د خپل اختیار څخه نه ده او د هغه لیوار یا بل څوکې په زور نشي نکاح کولای. په افغانستان کې د ټولنیز عادت له مخې تر ډیره کونډې مېرمنې د هغې د خاوند لمړینې وروسته لیور ته نکاح کیږي. د دې فرمان په دریم او څلورم ماده کې بیا د ښځو مالی حقونو ته اشاره شوې او پکې د مهر او میراث مسایل د ښځو بنسټیز حقونه یاد شوي او ټینګار شوی چې هیڅ څوک نشي کولای ښځې له دې حقونو محروم کړي. د دې فرمان شپږمه ماده بیا د هغو کسانو په اړه ده چې له یو زیات ودونه لري. دوی په دې ماده کې مکلف شوي چې خپلو ټولو ښځو ته د شرعي حکم سره سم حقوق ورکړي او ترمنځ عادل وکړي. د ښځو د حقونو فعاله زهرا محمدي بیا وایي د دې زیات له طالبانو هیله نه لري.
موږ له دوی نه تر اوسه خپل کوم حق نه دی غوښتی ځکه موږ له دوی نه هیله نه لرو. دوی ښځې تل ځپلي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دوی تر هغه په رسمیت ونه پیژني تر کله چې دوی ښځې په رسمیت ونه پیژني.
خود طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په فرمان کې اچوي موضوعات د خوځو اساسي او شرعي حقوق دي چې باید د تل لپاره ورته ورسیږي او دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي.
نظام څخه خلکو ته د خځو حقوق ورکړي چې کوم په شریعت کې ثابت دي نو اوس په نظام باندې لازم دي واجب دا خو حتمن ورکړي. دغه لپاره جلا چلا پروسیجر باندې کار روان ده او وبسي هغه هم.
د طالبانو مشر حبت الله اخونزاده د حج او اوقاف او اطلاعات فرهنګ وزارتونو څخه غوښتي څو د دې فرمانونو د عملي کېدو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې فرمان کې ستري محکمې ته امر شوی چې د خوځو عرایزو په ځانګړي ډول د کونډو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې بې پروايي ونه کړي.
د طالبانو مشر ملا حیبت الله اخونزاده د ښځو د حقونو په اړه فرمان صادر کړی دی. دا فرمان لکه څنګه چې مو واوریدل شپږ مادې لري. تر ډیره د ښځو له کورنۍ ژوند سره تړاو لري او هغو جدي اندېښنو ته پکې ځواب نه دی ویل شوی چې اکثره افغان ښځې او نړیواله ټولنې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو او د کار د حق په تړاو لري. د دې موضوع په اړه د ښځو د حقونو له مدافع او د سیاسي چارو له شناندي شکري جلالزی سره خبرې کوچه دا شیبه د ټلیفون لاره را سره ده. محترم جلالزی تاسو ته هرکلی وایم. تاسو به د شزو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر فرمان کتلی وی په اړه تاسو تفسیر څه ده؟
سلامونه تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته ډیر زیاته مننه. بله ما دا فرمان ولیدلو. زه غواړم چې دا باس یو څه په لوی کچه مطرح کو. هغه دا چې یوازې یو وړ فرمان چې په غو کې یوازې کورنی مسائل د ښځو په ارتباط راغلي وي دا په هیڅ عنوان کافي نه دی او بل دا چې د ستونزو نشي حل کولای. اساسي خبره دا ده چې اول خو د کومو قوانینو په اساس په محاکمه کې کوم پروسیجرونه او کوم هغه خاص مسائل استثنایی مسائل چې مواجه کیږي د ته برسیدګي کې یو څه تضمین وجود لري. او تر ټولو مهمه لوی موضوع دا ده چې وخت په یو ملک قانون اساسي نه وي او په غو کې هغه یو اختصاصي مهم فصل چې د اتباعو یا د وګړو د حقونو باسته او هلته د ښځو او نارینهو حقونه مساوي پیژندل کیږي تر څو چې اساسي قانون جوړ نشي او دغه په مبنا باندې یو قانوني حکومت جوړ نشي او دا قانوني حکومت د ټولو اتباعو حقونه په تطبیق سره ونه پیژني. زه فکر کوم چې دا ستونزه نه حل کیدونکې ده. دا فرمان یوازې هغه د نړیوالو فشارونو لپاره یو ډول هغه د کلماتو سره سیاسي برخورد او هیڅ نه
نړیوالو غوښتنو ته یا د یوغوی اندیشنو ته ځواب نه دی ویل شوی. د نړیوالو غوښتنه دا ده چې باید ښځو ته اجازه ورکړل شي چې تعلیم وکړي او یا کار وکړي. دغو دواړو مسلو ته اصلا اشاره نه ده شوی د ملا هیبت الله اخندزاده په فرمان کې.
اساسی بحث هم دا ده چې کله په اساسي قانون کې د ښځو حقونه تضمین نشي او بیا په نورو فرعي قوانینو کې دا تسجیل نشي او ځای په ځای نشي، امکان نه لري چې په دا ډول فرمانونو باندې د افغان میرمنو اساسي حقونه، چې هغه د زده کړو حق دی، د ټولنیزو فعالیتونو حق ده، د کار حق ده، سیاسي حقونه دي او اقتصادي فعالیتونو حقونه دي. یوازې دا نه ده چې یوه میرمن به معلمه وي او هغه به یوازې معاش اخلي. افغانستان کې ډېر داسې میرمنې دي چې هغوی کولای شي په افغانستان کې پانګونه وکړي او په افغانستان کې د وړو یا سمال بزنس لوی فعالیت درلود، او متاسفانه چې دوی فعالیتونه اوس درېدلي او د ستونزو سره مخ دي. نو یوازې هغه کلیشئی او هغه څه چې په یو څه حده په افغان ټولنه کې حل شوي هم و هغو مسایلو ته راغلي دي. په دې فرمان کې یوازې په کورنۍ مسایلو باندې بحث شوی ده او په عین زمان کې یوازې ډیر محدود دي نکاح تر مسایلو پورې ده.
بله او بخشې ستاسو په خبرې کې ولوېدم، لیکن دا لومړی او دوهمه ماده څه ناڅه د یو ملا له لوري نوي نه دي. ډېر ملایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړې په انتخاب کې د نجلۍ رضایت شرط دی. ډېر وایي چې دا وخت د نجلۍ د پلار دی.
زه فکر کوم په دې اکله باندې هغه ډېر ابتدایي دینی زده کړې هم چې کړې وي دا مسله در کولای شي چې دلته د ولي مسله مطرح کیږي. ولې که خپله شخص عاقل بالغ او د رواني لحاظ جوړ وي نو هغه کولای شي چې خپله تصمیم ونیسي، او په عین زمان کې بیا حق د تجدید نظر هم لري په فقه اسلامي فقه کې. په دې اړه باندې به ډېر دینی مسله نو ته یا باسونو ته ضرورت نه، ځکه دا ډیر هغه کټ کلیئر خبر دی، دا ډیره واضح خبر ده. دا چې ملایان ټول دی پویږي ولې دا چې نه عملي کوي دا یو مشکل ده. ما غوښتل چې د دې فرمان پکلم یو مثال ورکم چې دا فرمان خو دی ورکړلو، مګر دا به څوک عملي کوي؟ د نظارت میکانیزم به څنګه وي؟ یعنی دا هیڅ ډول عملي نه ښکاري، ځکه موږ د افغانستان په تیر پارلمان کې هم ولیدل چې د ښځو پر وړاندې د او تریخوالی ضد قانون باندې کار روان و، او ولسمشر غنی هغه فوق العاده توشیح کړ، مګر په پارلمان کې خپل ډیر داسې وکیلانو چې هغه درې څلور میرمنې درلودلې، او ډیر داسې وکیلانو چې هغه په خپل په کورنۍ تریخوالی باندې متهم و او روزمره دا کار کول متاسفانه. نو اوس هم د دې فرمان د عملي کول لپاره هیڅ نه و نظارتی طرز العمل نشي جوړېدلی چې دا د کور په کور وپلټول شي چې کوم انجلۍ آیا د رضایت پرته واده شوې یا نه ده شوې، او یا دا چې مثلا کونډه بل چاته په زور نه ده واده شوې، یا دا چې مثلا د دوی مهر ورکول شوی دی. یو شی چې ډېر مهم دی هغه دا ده چې متاسفانه باید ووایم چې همدغه دینی علما په اصطلاح ملا باید ووایم ځکه چې علما او کلاس بیا بیل ده، دوی په نکاح کې موجود وي باوجود د چې پوهېږي چې دا ولور حرام ده، مګر دوی په هغې نکاح کې برخه اخلي او هماغه مقدار پیسې لیکي، او د نجلۍ د پلار نه پوښتنه کوي چې دا پیسې دې حاصلې کړي دي. یعنې د خپل نجلۍ نه پوښتنه نه کوي چې آیا دا مهر ستا پر ضایت ټاکل شوی یا نه، او آیا دا مهر تا ته رسېدلی یا نه، او د دې لپاره هیڅ قانوني سند هم وجود نه لري چې کله نجلۍ وغواړي چې هغه په قانوني شکل باندې حاصل کا. هیڅ نوع قانوني هغه نشته، فقط یو دعا کیږي او د مشرانو په مخ کې ویل کیږي چې دومره ولورو، او دغه دعا او دغه مجلس هم یو ملا کوي چې هغه په دې مسایلو باندې ښه پوهېږي متاسفانه. نو دا فرمان د افغان میرمنو ستونزې نشي حل کولی، او دا یوازې مغه د نړیوالو ټولنه د فشارونو لپاره یو اقدام و چې متاسفانه دا
تاسو خو وایئ چې د نړیوالو فشارونو په مقابل کې دا یو اقدام و، خو ځینې بیا وایي چې طالب مشران لا هم پا په همغه کلیوالي چاپیریال کې دي یا همغه چاپیریال پر ذهن او فکر حاکم دی چې د اوسنی عصر شرایط نشي درکولی، ځکه هم دوی یوازې هغو مسایلو ته متوجه دي چې په خپلو کلیوالي جماعتونو کې پرې شخې شي. البته ځینو یې اوس درکړی چې د روغتیا په برخه کې یا د ښځو د تلاشۍ لپاره ښځو ته اړتیا ده، خو په عین حال کې په دې فکر نه کوي چې که ښوونځي ته یې پرېنږدي څنګه به ښځه ډاکټره کیږي. دا چې د طالبانو تر ټولو لوی مشر د نجونو د تعلیم او کار موضوع ته هیڅ اشاره نه ده کړی، فکر نه کوي چې دلیل به یې همدا موضوع وي؟
زه فکر کوم لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، همدا موضوع ده چې دوی ډېر په ابتدایي کلیوالي او د یوې وروسته پاتې ټولنې یو وروسته پاتې تصویر وړاندې کوي. متاسفانه چې نه یوازې دا چې په دې فرمان کې هیڅ نوه عصري او اوسني ستونزو ته اشاره نه ده شوې او هیڅ نوه حل لاره نه ده پیشنهاد شوې، حتی اشاره نه ده ورته شوې. برعکس په رئیس وزرا هم چې د دوی کومه وینا درلودله د ښځو حقونو ته په صورت د اوسني وخت په اساس یا تقاضا په اساس چې کومې غوښتنې دي هیڅ نوې اشاره یې ورته ونه کړه. او په عیني زمان کې د حکومتداري یا د اوس په حکومتداري کې دا کفر دی چې دی ملت ته ووایي چې تاسو روزي د الله نه وغواړئ، نو بیا دې ملت ته دومره مصارف، خپل ثروت، خپل دولت او خپل هغه بیت المال ولې دوی ته تسلیم کړی دی؟ خو د همدې دپاره چې دوی خدمات ورته وړاندې کړي. یو د اساسي خدمتونو نن دا د چې جنکو ته د زده کړو زمینه مساعده شي او میرمنې او نارینه مساوي حقونه ولري د ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي فعالیتونو لپاره.
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شننده شکریا جلالزی و چې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریده.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
زما شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. په اورزګان کې په سوی تغذیه د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د اورزګان ولایت روغتیاي چارواکي وایي په دې ولایت کې د پخوا پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څو برابر زیات شوی دی. دوی وایي د فقر او غربت له امله ماشومان او میندې د خوړو له کموالي سره مخامخ دي.
د ماشومانو د جړاوی د دردونو او یا هم د کومچاله لوري د وهولو څخه نه دي، بلکې د ماشومان د ډوډۍ او یا هم د خوړو د نشټوالي لامل جاړي چې ګېډه وژه ده او اوس یې تازه د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي. د اورزګان په ولایتي روغتون کې بسترونه له هغه ماشومانو ډک دي چې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي، او ځینې دومره ډنګر سوي دي چې د بدن هډوکې له پوستکي لاندې ښکاري. زربیدی یو له هغه میندو څخه ده چې څلور ماشومانې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته سوي دي او اوس یې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي دي. دا وایي ماشومان یې د خوړو د نشتوالي له امله اوس پر پښو نسي ګرځېدلی او ډېرې داسې شپې او ورځې راغلي دي چې وږې ویده سوي دي.
چې دا مواده نه خورم هم هم تاسو نه وو ولا کې خپل لارې تلاس ولا کې یا ګرځې داس ولا کې خبرې کولې چې ولا کې یا د ښکاده لس بس په کب ورځ به شړل غاری په ولې د مو شرانه ست چې ویو خنه ولا په دغه مواد مو ورزل دي دي دغه مواد کو دغه دغه ور کو چې دغه مواد وات چې پیدا کې نه.
د افغانستان روغتونونه او روغتیایي کارکوونکي په داسې حال کې د ماشومانو د خوارځواکۍ او یا هم سوی تغذیې له زیاتېدونکو مشکل سره مبارزه کوي چې د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت له کبله په میلیونونو خلک د خپلې اړتیا وړ خوړو د اخیستو وس نه لري. خو د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې یوازې زربیبی او د ګوتو په شمیر نورو میندو په دې روغتون کې خپلو ماشومانو ته د بستر چانس پیدا کړی دی چې شایي ماشومان یې د څه وخت لپاره د نړیوالو په مرسته څه وو دې درملو او د سوی تغذیې په موادو څه وخت آرام وي او ژوند یې پاتې سي. خو ولې سلګونه نورې میندې چې ماشومان یې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیې اخته دي هره ورځ تر ساعتونو پلي مزل وروسته د روغتون مخې ته په دې هیله راځي چې خپلو ماشومانو ته د سوی تغذیې مواد واخلي او یا یې هم په روغتون کې د بستر کټ ورته پیدا کړي، خو بیرته ناهیلي د کور پر لور ځي. ماجوبین او پوزیه د سلګونه هغه میندو څخه دي چې په خوارځواکۍ اخته ماشومان یې د روغتون دروازې مخې ته په خاورو کې پرېستلي دي. دوی انتظار باسي چې د خپلو ماشومانو لپاره د سوی تغذیې مواد ترلاسه کړي او یا یې هم په روغتون کې بستر کړي. خدای دا کوي چې په روغتون کې د هغه چا ماشومانو ته د سوی تغذیې مواد ورکول کېږي او یا هم بستریږي چې وایسته ولري.
نه مې پاغه کړه که نه درېمه د ځم ورځم که مې وړې ده نه مواد را کوي نه موږ ته را رسېږي پېښه د ننه کې یوه یوه دانه کې ټوله کې وړې کې موږ دغه یې پرېږدي. پرون مې ورته کتل کاټنانې څلور پنځه ویړو په خونه کې څیرې کړلو پرونونه او د سکولونه یې په ډک وویړل موږ دا نن درېمه یم پر ځم ورځم کوچنیان مې په دغه رقم دي د غوزوی مېشوه سیب چې پکې کښېنې په بومیان کې ولاړې دا نه شي در پښو دې لاندې کوي چې ولاړ سې در کوي نه وایي وفزی را څه وفزی بل څه به راله راسې چې بل سبا ولا راسې وي نهسته مواد خلاصوي د ځي وزي ولکه دانه لا درکو زموږ کوچنیان وژي دي موږ په کور کې د ماښام غوړو نه لرو نه ولکه شی لرو کوچنیان مې د غاړې د غوزۍ مشاسې د علي رضاسه پر پښو زه خدای که په موټر کې راغلي یا پر موټر ګاټاګل پر پښو راس ماخسم پر پښو نهسه ولاړې دی دوی موږ ته شی نه راکوي نه شی رارس
خیر از واسه را کنم سیال نوزی سیدی که کازا ما شام داد من رو تا که بگو زنیس کنجا ما براده چه بو پکشو زم را جو سا آلی پا گادی دل بوزا ناسه یا آگه ایو بو کتا آگه ایو من راسه نمی کنجا بند کنجا نیا دا که ایو من راکا تو نرا تر که ایراسه وو گرزه یا اگو ما میاسه چه وازه دی پا ورد مو پتی سا کنه گوری نوار شای سان چه واره پو مفتا ما واس را که مفتا شنیا موزی سیدی دی چه وو واس ما دی پران که دا سازا ما شام دل رو چه پروه اش چه ودا کښان دی هغه کولی دی چې تاسو ته موږ ته څه څه خپل څه واڅو نه می پینځه نه می پینځه ما د خپل تبخې می اته ما دی راښکړی کړی.
په روغتون کې د سوی تغذیې د برخې مسؤله ډاکټره ستاره بیا دا ادعا ردوي چې ګڼې دوی دي د سوی تغذیې مواد پر وایستو چاته ورکوي. دا مني چې په دغه ولایت کې ماشومانو ته د سوی تغذیې مواد نه رسیږي، خو ای لامل یې په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ یا په سوی تغذیه د اخته ماشومانو ډېر والی دی. دا وایي د پخوا په پرتله څو برابره په سوی تغذیه د اخته ماشومانو شمیر زیات سوی دی.
مرزان ډیر په تکلیف کړی چې موږ په واسه پوره یې موږ هغه تر یوه نیم بجو پورې خپل کار ته کوو مواد وړو ورکوو چې دی ځي کور ته رخصت وو موږ تر اوسه پر پرسونل هم بند کړی دي یوه دننه پرسونل ته ورکوو نه خېښو خاله ته ورکوو چې د چا حق یې موږ هغو ته ورکوو موږ یې لاس ګورو مټی ګورو چې د هغو حق یې موږ هغو ته مواد ورکوو. نورې بلې چا ډېر سوي دي مریضان بیخي ډېر سوي دي دونې ډېر سوي دي چې یعنې زموږ تر اوسه وتلي دي.
د ډیرو افغانانو اقتصاد چې په کرکیله باندې بنا دي د سختې وچکالۍ له امله زیانمن سوي دي. همدارنګه د طالبانو لخوا د قدرت ترلاسه کولو وروسته د افغانستان د اقتصاد د سکوت له امله ډیر شمیر دولتي مامورینو څو میاشتې معاشونه هم نه دي اخیستي او د خوراکي توکو بیې هم ډیرې لوړې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف د اکتوبر د میاشتې په پیل کې خبرداری ورکړی و چې په سختې خوارځواکۍ اخته یو میلیون افغان ماشومان ښایي خپل ژوند له لاسه ورکړي که چیرې بیړنۍ درملنه یې ونه سي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه یې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته ما تیروم.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولیږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122 شپږ 41 01.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د روان ناورین د بدو ورځو پیل ته نږدې کیږي. د دې سازمان له قوله په دې هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره زیاته شوې ده. د دې خپرونې په دوام کې په دې موضوع هم راپور لرو او دغه راز ازادي او اوریدونکي پروګرام هم مه هیروئ چې په دوهمه نیمایي کې خپرو. خو اوس چې څلور بجې او دیرش دقیقې دي، پام مو غواړم د دې سات خبرونو ته.
د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو د ځینو برخو پر عملي کېدو چنګار وکړ. په فرمان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق په باب څه نه دي ویل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د پاکستان په پنجاب کې پاریدلو کسانو د سریلانکا یو غړی د هغه څل کبل چې مقدساتو تسبکاوی بلل سوی وجلې او بیا یې مړی ته پور اچولای دی. د امریکا متحده ایالاتونو وایي اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د سختې اندېښنې وړ دي. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف پر روسیې تور ولګوه چې د اوکراین پولې ته نږدې د څلور نوي زره پوځیانو ځای پر ځای کولو سره په پام کې لري را روانې میاشت په پراخه پیمانه احتمالي پوځي تهاجم ته ځان تیار کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوي بڼې اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي. او ترکمنستان د نړۍ په سطحه تر ټولو د کمزوري انټرنیټ لرونکی هیواد وبلل سو. په دغه هیواد کې یو څوک د یو فلم د ډاونلوډ لپاره پوره ورځ دی ته اړتیا لري.
که څه هم طالبانو نږدې یولس یا دولس ورځې وړاندې ویلي وو چې ژر به دولتي کارکوونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي، خو یو شمېر دولتي کارکوونکي وایي لا هم معاش نه دی ورکړی شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ورځ تر بلې یې له اقتصادي پلوه د ژوند کړاوونه زیاتېږي، خو طالبان بیا وایي چې په خپلو کړیو ژمنو ولاړ دي او ژر به مامورینو ته معاش ورکړل شي. له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د روان ناورین د بدو ورځو د پیل په درشل کې دی. د دې پروګرام په وینا په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره زیاته شوې او د ژمي له پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر نړیوالې ټولنې ژغ کوي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوي ته راودانګي او دوی له یادونه باسي. نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې لږ تر لږه دوه ځلې د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده، خو لا هم په افغانستان کې د بشري بحران په زیاتېدو دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د تازه خبرداري په اړه دا راپور واوري.
د افغانستان پلازمینه کابل هغه ځای چیرته چې موده وړاندې د نږدې شپږ میلیونه انسانانو د ژوند څرخ روان و او توانېدل چې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، خو نن د بشري ناورین د بد برخلیک سره مخ دی. دلته نسبتا د یو ډیر عمر لرونکي میرمن د بازار په منځ کې په لوړ غږ له خلکو غواړي چې د غوړیو یو وړوکی پاکټ ورته واخلي. دا خای نن سبا د افغانستان په ډیرو سیمو کې د یو شمیر خلکو رساغه دي، ځکه د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد د نږدې درې دېرش میلیونی نفوس درویش میلیونه یې بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. محمد زمان په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دی وایي امنیت اوس په ټول وطن کې ښه شوی، خو خلک ډوډۍ نه لري.
نیم مال په سر باید خرڅ کړو، نیمه په مجبور یو په تاوان خرڅ کړو. نور وضعیت پزل د خدای ښه ده، غلا ملا ورک شوی ده، خو ډوډۍ موډۍ هم ورک شوی ورسره.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناورین د بد ورځو پیل ته نږدې شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازي مری ایلن میګروتی له قوله دوی په دې هیواد کې د روان بشري ناورین بدو پایلو ته ډیر اندېښمن دي. دا هغه په خبره اړتیا ده چې اوس مهال بشري اړتیاوې له سیاسي موضوعاتو جلا شي او د افغانستان بیګنا خلک او ماشومان چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی نه باید له دې عمله چې په دې هیواد کې زیږیدلي له لوږې ومري. د خوړو نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره زیاته شوې او د ژمي په پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 23 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالر مرسته وشي. دا سازمان یو ځل بیا د هغو 3.2 میلیون ماشومانو په اړه چې خوار ځواکۍ ځپلي خبرداری ورکوي او وایي که بیړنۍ مرستې ور ونه رسیږي ژوندي له ګواښ سره مخ دی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنې پر ځای بولي او د خوړو د نړیوال سازمان له دې دریځ هرکلی کوي چې بشري مرستې نه باید د سیاسي موضوعاتو ښکار وګرځي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی:
باید بین المللي ټولنه، مقتدر اقتصادي هیوادونه، بشري سازمانونه په دې ټولو ارزو کې له افغانانو لاسنیوی وکوي او د دې ستونزو په له منځه وړلو کې ملموسه همکاري رامنځته شي.
له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتو، د مخکني نظام ناڅاپي سقوط، د بهرنیو مرستو بندېدو، د طالبانو پر حکومت اقتصادي بندیزونو او له دې هیواده د پانګې د فرار سربیره وچکالی هم په افغانستان کې د روان بشري ناورین ملا ورتړلی. د خوراکي موادو کمښت لیاوي خوا او د روغتیايي نظام د لمنځتلو ویره له بلې خوا د افغانستان د راتلونکي بد وضعیت په اړه ذهن کې یو زړه بوږنوونکی انځور ترسیموي.
تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه هر اونۍ د دوشنبې او شنبې په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15:30 دقیقو تر 15 بجو پورې اورېدلای سي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلای کوم. دا پروگرام داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو د حکومت د 100 ورځې ووته. که څه هم ډیر خلک د طالبانو لراتګ خوښ دي او وایي چې د طالبانو پر راتګ آرامی راغلی، امنیت ښه شوی دی، خو یو شمیر کسان بیا له اقتصادي کړاوونو سر ټکوي. په دې خبرونه کې هم تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د طالبانو له حکومت نه غوښتنې لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم مرکه لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. راځئ چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. زه عبدالستار یم د ننګرهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې کووید شهیدان شوي دي د هغوی پیغام نه کړي او د هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی.
سلام علیکم. جوړ په خیر سره شری د ازادي کارکونکو ته ټول ته سلام وایم. پس سلام د خلک چې نکي پر طالبانو درواغ نه وایي چې دغه ګرانی اسمان ته وختل او دغه د طالبانو ګرانی جوړه کړه د خپل عملونه سم کې نور خیر او خیرات پر طالبانو باندې متوانه وي.
السلام علیکم. محمد خان مبارز د هلمند ولایت. تاسو ته پیغام پریږدم. زما د ټولو مجاهدینو د ټولو هغه کسانانو ته چې هغه په پوځي اډو پوځي مرکزونو کې کار کوي دا شله ورزو ده چې دوی باید هغه کوم بیت المال شان چې دي په دا پوځي اډو کې دي یا په نورو ځایو کې دي باید هغه پوره ساتنه وکړي او هر هغه شی چې هغه د بیت المال په هغه ګرد افغانان شریکان دي هغه باید ځان وبولي. د بد مرغه په ځینو ساحو کې زما د سترګو لیدلی حال دا دی چې ځینې کسانان د مجاهدین په نامه چې څه یعنی ټول نه درشایم ځینې داسې چمنه کوي داسې کارونه کوي چې هغه د دوی سره نه ښایي د پوځي وسایطو سره دوی ډېر ظلم کوي چې هغه هم دوی په پوهېږي نه چې دا سره کم چلوه کېږي او هغه کمپیوټران چې دي هغه د دوی د زده کړو لپاره ډېر زیات مهم دي. په پوځي اډو کې چې پراته دي هغوی باید هغه مات نه کړي بلکې خوندي یې کړي. نظم د ټولو مجاهدینو سناشره ورزو ته بیا هم د یو افغان په هیز دی بعد دغه خپل ماشان د ځان وګ دي هغه ورځ خو دې پر پیاټ کې شې په موټر سایکل د چيلو پیسيانه د لور دې په یو غوا نه ډوډۍ نه درلود. نو دا اوس د خدای پاک په دې څخه ډیر ناراض شې و دا کارو تم دا تړلې د پزین صاحو کې دې د زور سره ظلمونه کوي دغه کوم شان چې ته دغه مخکنی حکومت سپاتو شوی دي باید هر مجاهد اوسه وکړي کوشش وکړي چې دا شان خوندي کې او هغه ته ضرر ونه رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما پیغام دی و ذبی الله مجاهد ته ورسیږي و ورور تا مجاهدین دی په سر کې د مجاهدونو ولاړ خلک دی راکې شنو ودی په دې ودو کې مرمۍ بیا ځای مصرفې دا چیرن فیض آباد په علاقه کې کرچاو کې واده دی تر زر مرمۍ وته پنځه مرمۍ د راکټو زیاتې وویشتلې. دا خو د شهیدانو د وینو سره خیانت دی، دا خو د ملت سره خیانت دی، دا خو د خلکو په وینو راغلی دي چې ورته وایي دا د اشرف غني په اده اشرف غني د پلار خو نه وه کارخانه خو نه وه، دا خو د ملت په وینو راغلی دا ولې خیانت کوي؟
بل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر ستین کې هم دا دی چې د بی بی سي راډیو ته هم واردل چې د طالبان یو مشر ویلي چې موږ د مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. آیا دغه د هلمند توجو کې دا کوم مشران دي؟ دلګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور څلور نکاح یې اوس کړي دي، البته پنځمه نه ده رواکنه، پنځمه هم کول د دې څلورو نکاح روپۍ مهر دا حساب کتاب ولیدی نو کې د څلورو ښځو د مهر د پیسو د دې حساب کتاب دې ته جایز دی؟ روا دی دا د اعتماد ویلې خوړل مجاهدینو ته روا دی، حکومت ته نه روا دی؟ او هغه هم ځکه چې د طالبان په تصرف کې دي د شتونه سل سل جیری په پنځه پنځه سوه جیری په ځمکه دا دوی یوه حوزه مکمله نیولې په خپل نامه یې شخصي خرڅوي په درې لکه په پنځه لکه په دوه لکه. آیا دا دې ته جایز دی؟ دوه سره ولې حساب نه کوي؟ د خدای پاک سره دی نه مخ مخ کیږي؟ آیا ورځ د حساب کتاب څه کنهسته موږ ته جلا راځي په دې حالاتو چې دی بل تر لاس نیسي خپل پر دغه باندې په خپل نیمګړتیا باندې ساده راځي؟ په دې هیله چې دا ما پیغام نشر کړي د خدای د پاره، د خدای تعالی په خاطر ما پیغام نشر کړي. و سلام.
السلام علیکم. زه تن معلول دی علمین ولایت خبر کوم. ما د ازادي راډیو څخه دغه تمه و امید دی اول د خدای څخه د ازادي راډیو څخه چې زما دغه پیغام د نړیوالو تر روزو پورې ورورسی یا زما سره د کوم خیریت بنسټ یا کومې موسسې سره زما سره په تماس کې زه د ډېر سختو سختو مشکلاتو ستونزو سره مخامخ یم. زما غټه تمه و امید د ازادي راډیو څخه د خدای پاک دی چې زما دغه آواز ډېر ژر واوري او ډېر ژر زما په حق لبانی دی خپل دریځ وړاندې کړو. زما دغه پیغام یې نشرېږي نه دوی دې په خپله پرېکړه پوروي.
بل السلام علیکم. ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ نکاح سره په ارتباط کې تاسو ته کوم مدو کار کوم ته خپل نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. زالم رابطه په داد او مسایده او حکومت دې د ولسوالۍ کې چې کوم بازی دغه کوم خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوه په شکوکو کې مرشي وي هغه ته توضیح کوي. بل هغه څه چې مصلحت یې هغه ته ورکړي هغه قرآن او تمس کې چې قرآن ناس ور باندې کوي چې هغه تاسو مصلحت کوي او بل مطالبین ته کوم بسکټ چې مکتب ته راځي هغه د دوه د ورنجر په واسطه د مکتب څخه وځي نه پوهیږي چې چیرته وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی وپادار احمد ہلمند د گریش ولسوالی سرسای سر پیغام لیک کر غلم. آج نگار دل کد گریش ولسوالی ته د مایدینو مرسترالیا د مایدینو حقوق هغه طالبان په کټ خپل مایدین تار کړی د جنگلی او خوشتی او مایدین هغه ته ور کړل د نو کو حکومت مایدین ور په خپل حکومت ک ملکی خلک او هغه تر پلان دور کړی نو طالبانو د لوړپورو چارواکو سیمې دا هیله ده چې دا مشکل حل کړي او دا نور میدان ته خپل حق ورسي.
بله السلام علیکم. د میدان وردګو ولایت د چک دی ولسوالۍ د ګردنې مسجد د منطقې څخه مې در سره اړیکه نیولې ده. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسله سلامه. د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسؤولو کسانو څخه مې غوښتنه داده چې کوم مرستې چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي. مطلب دا چې کسانو ته ورکړل شي چې په رښتیا هغه غریب وي، بېواسه وي او بېکاسه وي، ولا ډېر سړی خپه شي. زموږ د خپلې منطقې مرستې د پورچې له مخې ورکول کېږي چې هغه پورچې د اسلامي امارات لخوا مخکله مرستنه د دین کسانو له خو خلکو ته ورکول کیږي چې په هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغه خوازه جوړوي، موټر لري، دوکانونه لري او غریب چې د پښتنې څوک یې نشته پر خبر هم نه وي او هغه به مرستې پاتې کیږي د دې ستونزې د پای ته رسیدو په هیله.
بل السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز له څخه خبرې کوم. زه د اردو یو تن بعض معلول یم. زه په ډېر سخت شرایطو کې ډېر سخت
زلیل او رنگزر د ژوند تېرومه. زما د ازادي راډیو ته دغه هیله او ارزو ده چې په جدي توګه ډېر سره زما نړیوال پورې ورسي، زموږ سره په دې حق کې کومک وکړي، زموږ د معلولتوب یا زموږ د بل پر برابر غم به سره وکړي، زموږ د خدای په اریانال یعنی
سره په تماس کې یم. موږ دې زموږ د سپېری مختلف خوراک
السلام علیکم زمان قاسم خان دا سنگرار ولایت فامل له ما اړی کني ولیدا دا قدمون پنځه کال کیږي چې وسی ګونه راځل چې امراسته کړی او نه شیم دې کې بس تاسو نمبر کې پراته یو خینیم درولی هغه او خالی دا د لګیو دوه خینې را کړی هغه مرسته شوی دی ما ازادي راډیو کارکونکو نه دا بیل وس دا هغه مون چارواکو ته ورسته مننه
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدونکو
دا وستاسه پیغامونه د طالبانو د حکومت د دې څخه باندې سل ورځې وتلې. په اکثرو ولایتونو کې خلک خوشاله دي او وایي چې امنیت ټینګ شوی، جګړه ختم شوې دي او تر ډیره د غلا غدیو او جنایي پیښو کچه هم کم شوې. د طالبانو د حکومت سل ورځې وته خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. ولې دا او یو شمیر نورې پښتنې زما همکار احمد شیبار د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد نه په دې مرکه کې کړی دی.
افغانستان 15 کلونه وشول چې د ملګرو ملتونو غړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې درې میاشتې کېږي پر کابل داسې کسان واکمنان دي چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. څه فکر کوي څه باید وشي چې افغانستان په رسمیت وپیژندل شي؟
بلې، افغانستان خو هغه شرایط دي ملګرو ملتونو په قانون کې او یا د نړیوال ټولنې په قانون کې د رسمیت پیژندلو لپاره ضروري او اړین وي هغه په ځای کړی دی. غټان داسې نړیوال یا ځینې هیوادونه شار واردي، ځینې نور ممکن په پسې شاتوګه منه کوي د رسمیت پیژندلو نه. دا نو د حالت داسې ممکن نه وي د اشغالګرو له مقابلې نه راوتلي یو، هغوی به خامخا لا هم خپلې عقدې او مشکلات لري له موږ سره، خو داسې قانوني مجوز یا قانوني دلیل نه ده پاتې چې افغانستان د اوسنۍ حکومت د پرسته کولو ته ځي.
مجاهد صاحب، تاسو ویل چې افغانستان ډېر زیات دې ته ضرورت لري. په ازادي راډیو کې مې په روسیو کې په مرکه کې وویل چې افغانستان دې ته اړتیا لري چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او ډېر ضرورت لري چې موږ ډېر ضرورت لرو. فکر نه کوي چې نړیوالو ته ځینې شیان باید ورپریږدو چې دوی هم په رسمیت وپیژني؟
نه، افغانستان هم ضرورت لري، نړۍ هم ضرورت لري. دا ضرورت دی رسمیت پیژندلو، دا په جانبه تعامل ده. هیوادونه هم دې ته ضرورت لري چې افغانستان کې یو مسؤول جهت وي، دلته وضعیت تر کنټرول لاندې وي، دلته امنیت تامین وي. هغه تشویشونه چې نړۍ یا هیوادونه لري له دې جنه هغه تشویشونه رفع وي. دا د نړیوالو هم ضرورت، او افغانان هم دې ته ضرورت لري چې جګړې راوتلې دي، حمایت یې وسي، کومک ورسره وسي، د ډیپلوماټیک لحاظ د ماهنګي سره وسي، تعامل سره وسي. دا یو دوه جانبه ضرورت
وبخشي که افغانان دې ته انتظار کوي چې نړیوال به په رسمیت وپیژني، دوی ضرورت لري او نړیوال دا فکر کوي چې افغانان ضرورت لري. ترمنځ به موضوع پاتې نه شي. او تاسو فکر کوئ څومره اټکل کوئ چې څومره نور وخت ضرورت شته چې نړیوال د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني؟
افغانان انتظار نه کوي، موږ خپل تلاش ټول کوو. دا اوس هم له نړۍ سره تعامل تقریبا څوک اعتراف کوي کوي نه کوي، خو رسمي ده د هیوادونو سره تعامل هم ستور ازو وزارت وزیران مزي یا نور وزیران د عزیز موږ سره تعامل بشپړ رسمي ده. راکړه ورکړه امکان لري او تجارت هم روان ده. هغه سې تر ډېره حده پورې حالت نارمل شوی دي او غونډو کې هم ګډون کوو په نړیوالو غونډو کې، او غوښتنه هم بار بار کړې ده او نړۍ هم غوښتنه لري. زه فکر کوم چې حته روانه ده دوه خواونه.
څومره وخت تاسو اټکل کوي چې نړیوال بم رسمیت وپیژني؟ څومره وخت نور
وخت زه نسم اټکل کولی، خو موږ ټول تلاش کوو چې هغه ستونزې په ملات کې پرتې دي یا د بهانې په توګه استفاده ځینې کیږي دا حل شي، دا ستونزې له لارې لرې شي او د ته زمينه زر مساعده شي. افغانستان د نړۍ د سره یو د سیوات سي باور په ولري یو په بل اړخ باندې او تعامل وسه
پوتیرو سباندې درو میاشتو کې ځینې ویډیوګانې خبرې شوې دي د خوال رسنیو له لورې سي طالبانو له خلکو سره زیاتای کړی دی په ځینو مواردو کې تاسو تر اوسه پورې ځینې کسان نیولې دي چې له دې خلکو سره او دام محاکمه کړی دي او کم کړی دي شمیرې څومره تاسو یادولی شئ
که تاسو مشخص کړئ چې په کوم مورد باندې ځینې زیاتی وي
مثلا ځینې کسان ویډیو خپرې وایي چې زه د طالبانو له لورې وهل شوی یم
او موږ ولیدل په څو ورځو مخکې په کابل کې په یو حوزه کې یو نجلۍ تور ولګاوه سي ما سره بد وضعیت څه وسي تحقیق مو کاغه کې سازي وه دا هر کوم ویډیوګانې په طبي دښمنانو لا هم شته او ماتې خوړلي دښمنان بیا ډېر په هر هېوادو تښتېدلي دي هغوی له غجې نه د جعلسازۍ لپاره پیسې مصرفې جعلسازۍ کوي هم خو ډېر شواهد موږ نه وینو هر انقلاب یا هر بدلون چې نوی راځي طبعاً د ځان سره مشکلات لري ولې موږ ډېر زر توانېدلو چې ټول شیان هم کابو کړي دي بدامنۍ مخه هم نیولې ده همدارنګه د زور زیاتۍ مخه هم نیولې ده له هېچا سره هم داسې زور زیاتۍ موږ نه سو زغملی نه په رسمي توګه څوک داسې اجلان حمایت کوي چې هغه ظلم دی ډېر نیولې سلا کړي دي دا اوس هم تفتیش په صورت کې سلګونه کسان لیست کړي دي چې
مجاهد صاحب په ځینو سیمو کې د روسیو جګړو مخکې تر دې چې طالبان کابل ته ننوځي په جګړو کې ځینې زیانونه اوښتي دي مثلا له ارغنداب د کندهار مو راپور درلود خلکو ویل بسکرانو ویل چې باید طالبان له موږ سره مرستې وکړي آیا ممکن ده چې له داسې خلکو سره مرستې وشي او دا باغونه بېرته جوړ شي
موږ هم تلاش کوو دغه جنګ ځپلې سیمې چې دي د جنگ له اثره ستونزو سره مخ شوې د غو دپاره د رسیدګي حق د اولیت ته باید ورته رسیدګي وسي موږ امکانات هم لرو زراعت وزارت هم دې موضوع ته متوجه سوی ده هغه نهادونه یا مؤسسات چې په دې برخه کې کومک کوي د یو فهم موږ رخ کې تکو سي هغه ډېر ځپلو سیمو ته توجه زیات
په تاسو یو شمېر کسان له خپلو لیکو ایستلې دي دا مو یوازې ایستلې دي او کنه دا به محاکمه کې شي
نو دوه رقم دي یو داسې کسان چې جای نیولې یو کوم جرم نه کړی خو نامطلوب خلک دې خلک چې مجرمین دي یا داس خلک چې هغه خپل سر اقدامات کوي یا شوبه کېږي چې نامطلوب خلک هغه ایستل شوي دي او داس څوک چې هغه جرم کړی یا څوک یې وهلی وي زندان ته چولی وي یا اختطاف یې کړی وي یا موټر غلا کړی وي یا وسته غلا کړی وي پاکستان زندانونو ته وځي
مجاهد صاحب تاسو بیا بیا دا خبره کړې ده چې داعش تهدید نه دی لیکن د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې چې د افغانستان په ارتباط خبر کړ ویلي دي چې تیر کال داعش شاوخوا شپېته بریدونه کړي وو او سش کال تر اوسه پورې د داعش حمله تر 310 شو زیات شوې دي او یا داعش ته منسوبې حمله بیا هم په خپل خبره ټینګار کوي چې داعش تهدید نه دی
او موږ دلته په افغانستان کې یو هغه تهدید ځکه نه بولو چې دوی ملوې ستونزې نشي جوړولای او دغه د عملیاتو د دوی د زیاتېدو علتونه معلوم دي او غیر علتونه منطقي مثلا زندانونه ماتول نامطلوب خلک لږ راووتل دی هم دې سره پسته وکړي دایشي فتنګر خپل عملیات ډیر کیږي دی او فتنګر خلک فرصت پیدا کوي بل دا اوس په کابل او په ننګرهار کې دوی غټ غټ هستي وي نو څو سره هستو وړاندې اقدامات کېدل هم وخت په پات دوی ځینې اقدامات وکړي تیار لاس په ماشو او ځینې داسې دغه د موږ امنیتي کمربندونه یا امنیتي سیستم اغه هم نوې سومو په تیغه تر رسیدګي کول ټول فعال او خصوصا الکترونیکی برخه
بله
او یا تخنیکی برخه دیم وخت ونیو نو دا ټول تر جمع سول
بله مجاهد صاحب یو څو پمنډ پښتنې د القاعده شبکې مشر ایمان زواهد چیرته ده
مکتنم علی میګي صاحب چیرته وی
تر 2000 بله تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله د القاعده مشر په سیمه کې وو تاسو کله ور سره کتلی دي
نه بعد له 2001 نه موږ د غوسره قتل نه دي سوي او په دې باندې خبرې سبا کوم ځای کې اوسي
تاسو په یو مرکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي
او دا موږ ماټکل ته د بعد له 2001 نه ستلته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله بعد دوی طبعا د ژوند فرصت کم سو په افغانستان کې ته هیڅ نشته دغه نجادي په لوازه بني په لوازه او د تیرې اړخ دي په تاسو په پیژندل کېده خپل عربي هو تعاملات د تمرسته وکړي خپل وادون ته لاړ
نو د دې
وادون ته نس
او بخښه متاسب د ازبکستان اسلامي تحریک غړي چرته دي
هغه زموږ معلومات د سیف تعداد د دوی هغه داعش سره یو ځای بیا په زابل کې ډیر وزه په 2013 کال او 2015 کال شاوخوا هغه وخت دوی وځپل شول ډیر او څه نور بیا متواری شول انا اصل وتکړلې خبره.
امیر المؤمنین چیرته ده؟ ملا حبت الله اخون
هغه په کندهار
د یو په بارخه کې ځینې وزیر ځینې کسان وایي چې هغه نشته او ځینې کسان نورې اوازې خبري په افغانستان خو د اوازو وطن دی. ولې طالبان له هغه سره مرکه نه کوي لکه له ملا برادر اخون سره چې اوازه خبره شوه د سیمه مرکه خبره شوه؟
خو هڅه مو دا ده چې انشاءالله مرکه به وسی او ډاډ ورکو هیوادوالو ته چې هغه په هیواد کې ده اوس د حکومت او د نظام ټول واګې په لاس کې دي. تیر ورځې فرمان مخترعه ورسید او په سره پاړي کې
خبرې نه کوي وینا نه کوي. تاسو ور سره په لنډو وختو کې کتلی دي؟
په مناسب وخت به ان شاء الله د وینا د پارم زمينه مساعد دي چې خوشاله وي ته نام ورکو چې هغه ژوندې ده فلجي ده او د حکومت واګې په لاس.
او بخښه نو ورې زمينه نه ده مساعده؟ افغانستان خو امن دی.
طبعا ځینې ملاحظات به خپل جناب شیخ صاحب لري چې کله هغه ملاحظات طرف ته اشاره کړي چې زمينه مساعده.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا خیش په او راضی ولرای.
ਸ਼ਾ